سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وایي د خزو پاړه د طالبانو وروستۍ فرمان په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې نن په بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محکمو ته واستول شو د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځې ترمنځ مساوات له منځه وړي. نموړي ادارې له طالبانو غوښتي څو د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي د طالبانو پالیسیو د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغیزه کړې ده. ریچارډ بینټ په تازه راپور کې ویلي طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض داسې منظم سیستم رامنځته کړی چې د ښځو پر تعلیم، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او پام ژوند کې د هغوی پر ګډون محدودیت لګوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مرستیال تلال چودری وایي پر افغانستان له هوایي حملو وروسته د ده په هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي نن روچرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او په دې ترڅ کې لسګونه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په پاکستان کې حملې هغه وسلوال کوي چې مرکزونه په افغانستان کې دي، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي د کوم هیواد امنیت وګواښي. وایي پاکستان دې د خپل ناکامیو پړه پر افغانانو نه اچوي. بل خوا طالبانو پاکستانی چارواکو تایید کړی چې ځواکونو یې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي. پاکستانی چارواکو د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې د افغان کډوالو د یو کمپ ټول دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلې دي. د صوابۍ د پولیسو چارواکي پرون له بریکای کمپ څخه د لیدنې پر مهال کډوالو ته خبرداری ورکړې چې حکومت رسمن دا کمپ بند کړی دی. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي، خو په وروستیو میاشتو کې د لړۍ چټکه کړې ده. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ګواښ کړی چې که ډیپلوماسي نتیجه ور نه کړي نو د ایران پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا کانګرس دواړو خونو ته په خپله اوږده وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو هیڅکله به د تروریزم لومړۍ درجه پالونکي هیواد ته چې اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ور نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي هغه دا ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره یې کوي یوازې د لویو دروغو تکرار دی. په همدې حال کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې په 26مه د خبرو د پیل بل پړاو په درشل کې امریکا په منځني ختیځ کې خپلې پوځي کښتۍ او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدل شئ. وړاندې به را سره واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دغه ښځو او نجونو روغتیا اغیزمنه شي. دا چې ولې او د طالبانو محدودیتونه تر کوم ځای افغاني ښځې زیانمنې کړي دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. بل پلو له پاکستانه راستنې شوي کډوالې وایي چې دوی هم لستون سره مخ دي.
ډیر مشکلات یو دي، رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې په روزمره ژوند باندې ډیر بد اغیزه کړې ده.
د چې د کډوالو افغانستان په کوم سیمو کې مشوي دي ستونزې څه دي، دا به هم درته راپور کو. لرو په ګوندي پاکستان کې به پات شو چې حل ته محصلین لا په هندونو شړل شوې دي.
تا ویل کې درته تاسو ویزه نه لري، دلته غیر قانوني اوسېږي، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور مطلب هم درته لرو ملتیا مغاړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه ای زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو له امله د دوی پرختی وضعیت د جدي اغیزو خبر ورکړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر بیاز له رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې شمیر مېرمنې وایي چې د روغتیا اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ټینګار کوي چې پر ښځو د طالبانو سخت محدودیتونه د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت لولوري پر خزو مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دغه محدودیتونو د خزو په روغتيي وضعیت جدي اغیز کړي. ریچارډ بینټ د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کب یاهوت شپږم آیا په ریلیف ویپان خپور شوی او پنځشنبه د هوت ومه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو شپږمه غونډه کې وړاندې شي کړي دي. راپور کې راغلی په افغانستان کې وخت د طالبانو تربیه ځلې رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. د بینټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له وړاندې د څو لسیزو جګړو، بېوزلۍ او کمو پانګونو له امله کمزورې شوی، خو پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو او ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې هم وایي د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته صحیح خدمات نسته، ټول خلک له صحیح مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و، خو هغه اوس بند کړی دی. اوس بند ده، نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو، ځکه پیسې نه لرو.
د خدو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د خزو لاسرسی تر بل هر وخت محدود شوی. لړلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
در بسیار از مناطق میبینیم که زنان
پدې روسي موګه ګنچ مرکز اجازه نه لري چې روغتیایي مرکزونو ته محرم برته لاړ شي. په سینو سیمو کې چې د خزو د روغتیا لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ شوي وو، هغه یا د طالبانو لوري تړل شوي او یا هم پکې د خزینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. موږ ګورو چې دغه محدودیتونو له امله د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه شوې ده او له زیږون وروسته دوی ته پاملرنه سفر تر راکته شوې ده. دغه راز په کور کې د زیږون کچه لوړه شوې چې له امله د مور او ماشوم د مړینې ګواښونه زیات کړي دي.
هزاران زن
را
در خطر قرار
داده. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزیر نور جلال جلالی په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو کې ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي سره لدی چې له ستونزو سره سره افغان روغتیایي کارکونکو په ځانګړي ډول خزې لا هم په سختو شرایطو کې روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکوي. خو ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې تبعیضي تګلارې نه یوازې د خزو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د افغانستان د ټول روغتیایي سیستم دوام او ثبات هم له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی بینټ له نړیوالې ټولنې نه د عاجل او دوامدار اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که دا اقدامات ونه شي افغانستان به له اوږدمهالو زیانونو سره مخ شي. د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي طالبانو نه یوازې د خزو ژوند محدود کړی، بلکې د افغانستان راتلونکی هم له جدي ګواښونو سره مخ کړی. د خزو د حقونو فعالې حسینه رفیع ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت نه یوازې د خزو شخصي ژوند محدود کړی دی، بلکې ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړې ته پرې نه خودل کیږي او په اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز او سیاسي فعالیتونو کې برخه ونه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کیږي. پایله دا کیږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکوي او راتلونکي نسلونه د بیسوادۍ له خطر سره مخامخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو په کمښت کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2015 کال د سخت مالي کسر له امله د 1550 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي وو چې د دغه روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله لږ تر لږه نږدې 4 میلیونه خلک اغیزمن شوی دی.
ازادي رادیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وايي له ایران او پاکستان د ستنو شو کډوالو یو په دریمه برخه خزي اونجونی دي. یو نامه وايي له خزي اونجونی درستنیدونکو په منځ کې لاله ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر سن شوې مېرمنې وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور خي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي اونجونی دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړي اعلان کې ویلي چې دا ستنیدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ریپورت لامل تر سره شوې ده. د اعلان مخې خزي اونجونی درستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي خزي اونجونی له 18 کلونو کم عمر ماشومان په ځنګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وجود محل ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننی او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی مېرمنې وایي اوس محل په افغانستان کې لبی لا بیرو سوند سره مخ دی وان تر دې ندوانی دلی چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوی مېرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نخبرې دوه غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه منګه خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډیر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د دې پروز مره ژوند باندې ډیر پات اغیزه کړی ده.
ایران استنه شوی صابره چې په خبره اته میشت مخکې ایران استنه شوی له سخت اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل له رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګه میمرن کاس نو نامتیم
للوګې نور مړ کېګو څوک خورنه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم وندې را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیر سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما داسې محل د سنو شوی مېرمنو او جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منه شوې دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی خوده لخوا مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوی ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولې او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولې. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسی زوريسي ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځنګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ریپورت لړۍ تر بل هر وخت یې کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 150,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پلاسمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوخي او محفلونو په ځنګړي ډول ودونه نور د پخاپ شان تاوده او له شوره ډک نه دي. کزي وایي چې ژوندۍ موسیقي منه او د موزیک غږول ډیر محدود شوی. نارینه هم دا کوي چې د امر بل معروف وزارت کارکونکي د نارینه او په سالونو کې رسمي خطبه وایي. د طالبانو حکومت د امر بل معروف وزارت وایي انداز د رادیو پښتنې په دیړه سواب نکړي. نور تفصيل د سونه کاکړ په دې راپور کې اورو.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي کیسه کوي چې د خوښۍ او محفلونو په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره تاوده او له شوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوي دي، چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکي انیسا تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
پخوا محفلونه ډېر له شوره ډک و، هوټلونه په ښکلي ډول سینګار کېدل، موسیقي لوړه وه او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډېرې وې او فضا ډېره توده ښکارېده. خو اوس حالت بدل شوی دی، ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده دی او خلک ډېر له احتیاط څخه کار اخلي.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته، لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجبین د کابل بل اوسیدونکي وایي د طالبانو د مداخلې او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربې دي چې د میلمنو تر منځ یې ویره او تشویش څو چنده کړی، او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې پیو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش راسره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وای، پانتون خلاص وای، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وای اوس به مې زده کړې بشپړې کړی وای. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملاً په چوپو او بیروحه غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کېږي، میلمنو ته اورول کېږي. دا زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
هم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره هیڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خورې او بیرته کور ته راګرځې. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پي تري په ټیټ غږ چلانوي. اوکې غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړي، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پانتون یو شمېر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پانتون کې فعالیت کوي مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته ویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو لامل نیول شوي، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوش شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغه مسلې د پاکستان په نورو پانتونونو کې پاس د کړو وخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو لسهنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو لامل نیول شوی وو. نو مولوی وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتونکو مارچ تر 15مه وخت ورکړل شو تر څو خپل آزموینه تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پانتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شو له هغه څخه بیا ډیپورټ شي.
د وای محصلینو لتیرو اته میاشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غرازو ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړې چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لاله وړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندې نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلی پس د کړو بوخت افغان محصلین هم د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډیره زیاته شوی، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بند کړې او د افغانانو د نیولو جبري ریپورت لړۍ تیز کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې ګڼي افغان محصلین اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیسیار په خپل وروستي راپور کې چې د رواني کب یاهود په لومړی نیټه خبر کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوی دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو مخه کلازاده رادیو ناوري اوسم رازو د دې سات د پښتو خبري خبرونه روستي راپورته د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوش مرسمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش میر افغانان وايي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصیل فیروزه اسینه په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبي بوټو اتر نه وازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر محلي یو شمیر کورونه هم خوشبو یا کړی وی. دا دودیز مواد نه وازې د چي د خړو خوند برابروي، په دودیز تبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیاي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی او سیدون کې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
پرسونی که از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندور و خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثر خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپل سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
زیاتره خلک یونانی ډاکټران ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د پیولادۍ مشکل وي، اکه د نورو بواسیر او نورو امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته بس پیرکی چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې په به ماشوم ته ورکوي چې وای مین دې تاسو وای چې د ماشومان سینه پخ کیږي، د ګیډې شدید دردونه په انارکوس کاروي. یو رقم په دې دشتو کې اغزه کې په نوم بوټی چې بتر وباسي هغه ډېر ترخی وي، خلک وای چې ملاریا په بین راځي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی هغه نو په وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپل دغه چوي یا سیکانو سره چې دکان نه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دی وایي
او هر څه مصالحې لرو. شل کاله کیږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان می بیا مندوی کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، هم له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
تنگر هر ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یونانی طبیب او د طبیب بوټو پلورونکي سید نبی راشد هم وایي چې دا نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیعي بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکاریږي نسخه ګورو. لکه بیګام او د مېړې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمي سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نوم باندې کنا، دا بدنی کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلق کی اغوی کلسیم و کمی لری مراجعین بس دورز و خبر نو تا دور سو پوری الا پینزل سلا شلو پوری مراجعین رزی الحمدللہ خیلی خوش آلی یقینو که در درز لرز نو اس نو لرز مکنه خلق رزی.
دا پدا سی حال که دا چه زین روختی پلان بیاوایی چه دا طبیعی بوتو ناسام کارمان کولی سی دا روختی ایستون زلامل سی. لدی جالی دا داخلی ناروغی متخصص دکتر اتاولا سیام ازادی رادیو تو ویل
دا یونانی تیبی و برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغي کې کیږي او د وخت مفید تمامېږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څو رقمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي. خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دې ته ناروغي پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغي ده، پښتورګو ناروغي، جن نور ناروغي باندې دی اخته کړی وي دا سی او پوکاسیس به ترسیه کې چاغه په دې بخت کې معلومات ولري او د مریض نور اراس په نظر کې ونیول
د چ افغانستان غرنۍ هیواد مختلف طبي بوټي لري چې زینې په لوړ بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر دوه کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړي توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیون ډالر په ارزښت 8.5 لک سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 30 میلیون ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او کلی سکون کو زه برښنا غواړم یو زره به هم تاسو ټول ته شرح واس په ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن 15 سم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ او کلی سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او ستړي او د صحت جامې بون پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې ولوست پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زره به هم یې کوم چې مرکه له دې نه تاسو د نن ورځې ولوست پیل سي تاسو ټول کډر مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو ولسم ګی جغرافیا مزمن کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره ورکړي. کلمونه ګلري ځکه نن ورځ مرو تاسو په 15 لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هله ده چې تاسو ټول کډر مز د کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کتر من زکون کو وس هم راګر سو د خپل نوی لوست پر لور پنيز من استاد سو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنی په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه دولت ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کتر من زکون کو موږ او تاسو په تیر لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځلی به هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ د سوچې د ډبرو سکاره منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر غلي دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت لري د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمه پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریوارډ سوله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولمړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انټریست سکاره په نوم سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کمه اندازه سره دی. یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کمه اندازه سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په کورځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه است
استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی. کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته کچېرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دغه سکارو سره محمد چې هغه لوګی نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسېږي چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په پرمختللو هېوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په سلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په سلو کې 48 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سیږي. او د دې ترڅنګ درنو ځکونکو دغه سکاره چې دی په سلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګللې سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمه د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشې چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي. او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هېوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلینز دی او همدارنګ جنوبي ولیس دی. د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیریدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جمهورو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي، اسکاره نه دي راایستل شوي، یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی. خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچ کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې کې موجود دی، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چنان هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، څلرمه برخه لولو چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچېره موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچېره موږ تاسو د یو بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخه جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګ د دې ترڅنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځ اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي چې همدارنګ پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګ المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي. چې په اوسنی وخت کې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ، مواد سلپاید انومیلیا همدارنگ مصنوی نیبت او مصنوی ربر او داس نور هم مربتاسو ده دی پا وسطه سر لاسترام نلیسو نو درانوز ده کن که در دیدم پری مربتاسو ده دبر سکارو دبرونه و پیشندل او همچنان ده دبر دسکارو موخی مرکزونو مو پنڑی که و پیشندل هیلتا چه تاسو یو سمان مات ترلاسه کری او سیر وز هم دلوست راتلون که برخی ترازو چه پری برخی کس تاسو کورنی دنده ده کورنی دنده که دوست پرنه دی لمرنه سوال ده دبر سکار سشی دی تشریه کری دویم سوال ده دبر سکار ده سش سخم مینست ترازی نور نو کتر منز ده کن که استاسو دنن وزی لوست پر هم دیزه بین پای ترسی ری هیلتا چه یو سم ترلاسه کری بیا پیو سپوسی و او سیر تربل دست در سپر چیز استاس پدرانه حضور که حضریرم دالا فامان شا وقت ولد
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلیه و احترامات می قبول کی قدر منو غل رئیس کون کو زبرشنا غفاری اوس لبی هم تاسو ټول تشرق واس په مدد ولسم ټول کی جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برات روغ او جوړه صحت مند او سیر او د صحت چم په تنوی نو قدر منو زکون کو مخکل دین شي زاد نن ورس تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ورس د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ قدرمن زکون کونن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي له لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه دویم هندي او اردو ژبه دریم اړیکی او نړیوال کېدنه دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ قدرمن او خوشو زکون کو د لسته پای په شی بو کې لمړی مرو تاسو د باقتی کلیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لسته راوړو خوشو زکون کو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشای هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شید مروجه ده یا هم دودیز توګه سره ریواج لري همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکون کو د مسیحات د لمړي پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځي اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري همدارنګه قدرمن او ګلالي سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګه چایکان سلوکیان پلوندیان سربیان او همدارنګه بوسایان کروتایان بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبه سره یو بل ته ورته والی لري یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبه چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبه د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغه څخه لسانګول څخه اخصر شوی ده نو درمن زکون کو تر دې دم پرې مراد تاسو د بلتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې دي. او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچی شوونکی، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې د قدر منځکونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده، چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي، چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده. او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده، چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ور باندې کړ شوي دي، چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندستان ژبه ده، چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي، چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبه سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ او تاسو هندي او اردو ژبه وپېژندلې، هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیري او یو څه پوسي وو سیري. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې په خوا نه وي موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د دمو رابطه سره د اسانتیا برابرې وي، تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې مرتاسو یې په لنډ وخت کې نسو لمنځه وړلی، خو دغه انټرنیټ پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي دا مرتاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه لمنځه څخه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پیکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرتاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال مرتاسو داسې ویل سو کچېری د باندې تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرتاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي مرتاسو کولی شي د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونه له جمهور څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسان سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمې د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره باید دی وسیم څخه بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څخه بل سیمه ته په پلي توګه سره استو، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې ستراغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او اوږدې د اف ام سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که در من زده کن که تردیدم پر مرابطا سو در عریقی او نروات کدنه او همچنان در عریق و در وسائل و دولونه و پیشندل هیله در چه اوسو معلومات مترلاسه کرده و سیجی و سندلوس رفنون که برخی ترازو چه پده برخی که ستاس کورانی دنده ده و کورانی دنده که دری پشتنی ری چه هری پشتنی تبه تاس مطابق زواب برکی لمرنه پشتنه در عریق و در وسائل و دولونه و ویس دوام در عریق او نروات کدنه تشریکری دریم هندی او اردو جیبی تشریکری نورنستاسو دنن رزی دوست پر هم دیزه بانی پایی ترسی جی شواخت تا خوانم در علاقه من.
جنگل وچ میں ملے درد